السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 14مه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې ل 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره ناسم چلند کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق پولیسو د لومړي ځل لپاره د بغداد په څنډو کې د حکومت پر مخالفو مظاهره چیانو ډزې کړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د یونان پولیسو لسګونه پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د هغه هیواد په شمال کې موندلی دي. او ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي مشره خور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د ISI لخوا ناسم چلند شوی دی.
متاسفانه ما متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه ځایت کړي، هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان له افغان سفیر سره د ناسم چلند د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر یوې نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپله قونسلګري تړي. د دې اقدام په تړاو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د پاکستانیانو په ګډون د ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو خوندیتوب ته ژمن دی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه کسان په ډزو ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل پیښه تېر ماښام د جلال آباد په دوهمه نایه کې وشوه. ښاغلي اتل زیاته کړه چې د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې وژل شویو کسانو شخصي دښمني درلوده. په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د یونان پولیسو یو څلوېښت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلې دي. د یونانی چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یو یخچالي موټر کې پټ شوي وو او د دوشنبه په ورځ په سانتی ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال وموندل شول. که څه هم د یونان پولیسو د افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي هیڅ چا ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو ویلي چې د تلاشۍ پر مهال د موټر یخچالونه فعال نه وو. یو شمیر پناه غوښتونکي د معاینې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي او موټر چلوونکی د انسان د قاچاق په تور نیول شوی دی. یونان د کډوالو د بحران له پایله اروپا ته د کډوالو د تلو په یوه مهمه لاره بدل شوی او له دې چې دا هیواد ترکیې ته نږدې پروت دی، نو ډیری پناه غوښتونکي تر ډیره د یونان لاره غوره کوي. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یادایش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولې ده. ریټرز او اسوسییټډ پرس خبری اژانسونو د یو جکپوري ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نوم افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 شپېته کلنه خور رسمي اواد د هغې میړه او نګور پرون د نومبر په 14مه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یو ټریلر کې استوګن و. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه شي. بغدادي چې له 2014 کال راهیسې د داعش ډلې مشر و، د اکتوبر په 26 نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا حکومت 9 کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره د اړیکو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې ډله کې د ایران د پوځ لوی درستیز او زوی او همدارس د ایران د قضایه قوې مشر شامل دي. په بیان کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن له قوله ویل شوي دي په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل شوي چې پر خامنهای راټول دي او د هغه بې ثباتوونکې پالیسۍ تعقیبوي. دغه بندیزونه په تهران کې د امریکا پر سفارت د یرغل او اشغال له 40مې کلیزې سره په یو وخت کې لګول شوي. او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دو جلا بمی چاودنو کې 4 پاکستانی سرتیري وژل شوي. سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل یوه پیښه پر رزمک سیمه کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. دوه سرتیري پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د چارواکو په وینا دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه. دوه نور سرتیري په میرالی خارګوټي کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي. د دې چاودنو مسؤلیت حزب الاحرار چې له پاکستاني طالبانو څخه بېله شوې ډله ده منلی دی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا د افغان سفیر پر احضارولو سخت انتقاد کړی.
ایسای د فوج هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي، نو دا پخپله په دې معنا ده چې دا اصلا ایسای نه په فوج و، دا اصلا باجوه اوښتی دی.
دا مسله مو د سیاسي چارو له یوه کارپو سره په مرکه کې څېړلې. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ قومي مشران د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د افغانستان په حریم کې تاسیسات جوړوي.
کسی خاردار لگاول هم در افغانستان پا حریم که لگاول هم او که پوسته زوره او یا جوری کریدی هم در افغانستان پا حریم که زوره او جوری کریدی.
پا نړیوالو مسایلو که باواره چه په کربلا ښار کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د 4 مظاهرچیانو له وژل کېدو وروسته عراقي پولیسو د پلازمینې بغداد په څنډو کې هم پر اعتراض کوونکو ډزې کړي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د عاطف مشال د احضار د دلیل په اړه څه نه وایي، خو د پاکستان د استخباراتو لخوا یې د ښاغلي مشال سره د ناسم چلند په اړه سخت انتقاد کړی دی. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې وساتي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. ښاغلی هیواد وویل د افغان حکومت انتقاد او اندېښنه دا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري له افغان سفیر عاطف مشال سره ناسم چلند شوی دی، خو نور جزئیات یې ورنکړل.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب ورغلی و نه یې زیات کړي، هغه یې غونې سره اړونه کړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د شغلی مشال د احضارولو دلیل نه دی شودلی، خو دا احتمال نه ردوي چې نوموړی به شایي پر ځینو امنیتي مسایلو د غږېدو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ته ورغوښتل سوی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خپلې قنسلګرۍ د تړلو اعلان وکړ. پاکستان پر پلازمېنې کابل سربیره د افغانستان په نورو څلورو ښارونو لکه هرات، کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې د قنسلۍ چارې پر مخ وړي. د پاکستان د یکشنبې د ورځې په اعلامیه کې په دغو شارونو کې د پاکستان د قنسلګرۍ د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویل سوي. په هغې اعلامیې کې ظاهرا په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکوونکو د ځورونې خبره سوې وه. له همدې کبله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په هغې وعد کې افغان شرطافیر ورغوښتی وو او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې وې. د افغانستان حکومت که څه هم په دې هېواد کې د پاکستان او نورو هېوادونو د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه پر خپله ژمنه ټینګار کوي، خو د دې وزارت ویاند د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا ادعا به په جدي توګه وڅېړي. پوښتنه دا ده چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هېوادونه کولی سي خپل منځي موضوعات له ډیپلوماتیکو چینلونو له یو بل سره مطرح کړي، نو دلته ولې د پاکستان استخباراتي اداره وشکله سوې ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیر معمول کار نه دی چې یو کوربه هېواد امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د یو بل هېواد سفیر او یا بل ډیپلومات ور وغواړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له ډېرې مودې ترینګلې پاتې سوي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره کې طالبانو ته چې د افغان دولت عمده وسله واله مخالفه ډله ده ځای ورکړی دی او تمویلوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دغو ګاونډیو هېوادونو ترمنځ شخړې تېره اونۍ داسې مهال لا ډېرې سوې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر سرحدي کرښو جګړې وسوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره ناوړه چلند کړی دی. سیاسي شنونکي وایي پاکستان هر هغه اقدام کوي چې د دې هېواد ګټې تضمین کړي، حتی که هغه د نړیوالو کنوانسیونونو تر پښو لاندې کول او د ډیپلوماتیکو عرفونو ماتول هم وي. دا خبره انتظار خادم د هغې پوښتنې په ځواب کې کړې چې ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ځای د هغه هېواد استخباراتي ادارې افغان سفیر احضار کړی؟ د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو هېواد د استخباراتي ادارې لخوا د بل هېواد د ډیپلومات احضارول غیر معمول کارونه باله، خو ښاغلی خادم د پاکستان دا اقدام یو غیر ډیپلوماتیک عمل بولي. ښاغلی خادم د فریبا ظاهر سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې.
په ټوله دنیا کې د هېوادونو تر منځ رابطې ډیپلوماتیک عرفونه او نړیوال قوانین جوړوي او دغه قوانین ټول دنیا د ټولو هېوادونو لپاره یو شان دي. متاسفانه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ناسمې دي. پاکستان تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې له مختلفو لارو د افغانستان په مسایلو کې دخالت وکړي او ښه بېلګې د مشر غوښتل دي، هغه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا. له دې څوک سترګې نشي پټولی چې فوز د پاکستان په حکومت کې حکومت دی او ISI بیا د فوز هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي. نو دا په خپله په دې معنی ده چې دا اصلاً فوز نه دی ISI نه غوښتی، بلکې فوز غوښتی، دا اصلاً باجوا غوښتلی. نو تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماتیک عرف ته توجه نه کوي، تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
افغان حکومت ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر په داسې حساس حالت کې چې پاکستان داسې یو اقدام کوي؟
دواړه هېوادونه اړ دي چې دغه عرفونو ته توجه وکړي او افغانستان هم لومړی کولی شي چې دغه عرفونه تمثیل کړي او په دغه برخه کې پر پاکستان انتقاد هم وکړي او د هغوی په وړاندې باندې دغه عمل په وړاندې باندې هم خپله ژوره اندېښنه وښيي. دویمه اساسي مسله دې ته ولی شي چې د حکومت منځ یعنې چې چېرته ډیپلوماتیک عرفونه سره شاته کېږي. کوم پلان چې د افغانستان حکومت او پاکستان جوړ کړي وو، مثلا د پپ کوم پلان چې د عمل پلان چې د هغه په چوکاټ کې دی، کېدای شي د پاکستان ته هم خپل تشویش وړاندې کړي، هم پرې انتقاد وکړي او هم په راتلونکي کې دغسې اعمالو د نه ترسره کوي غوښتنه د هغوی نه وکړي. دریم اساسی مسئله دوی تولی سیسی پناری بار سطح بانی لابی اوکی ملگرو ملتونی که زمانگ استازی تغاست مسائر بای جیدی واخلی پتا از حال که دوی جیدی ناخلی زکر نایی تم بای تا خبری ورورش دیدی سلوم مسئله دا بحنی چار وزارت خبری دا بحنی چار وزارت سراتو هاوی وضاحت ورکی یو پتاق برخه که کامل روشنی را منسه شی که تروس اپور لاجیزیات میزی معلوم چی بکم خبری بانی وخته دی سی و سر بخشتی دی سر خمسلان دی و سر چی دی ولتردی را حد پوری پاکستان دی بحنی چار وزارت مکلف دی چی پتاق برخه که وضاحت واندی کی او بالاخره دا افغانستان حکومت پا مجموع کی یعنی دا افغانستان دولت پا مجموع کی چاری پارلمان سنا دا افغانستان مجلس و حکومت طور لازی دوی په دغه مسلو کې یو واحد دریځ ولري او د پاکستان په وړاندې باندې هر هغه اقدام وکړي چې هغوی کوي یعنی عمل بالمثل باید وکړي.
بله ختم سر یو اول مسله په خپل پاکستان هم دا ادعا کړې وه چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي او د همدې کبله یې دوی خپله قونسلګري وتړله. دا مسله که چیرې دوام کوي ستاسو په نظر دغه اړیکې کوم ځای ته به آخر ورسیږي؟
که چېرې ته آیسای ته فرض وو چې آیسای زموږ سفیر په دې خاطر باندې غوښتې دی چې دوی ډیپلوماټان ته خطر دی دوی ډیپلوماټان ته یو ډول خطر دی چې هغه امنیتي خطر دی په داسې حال کې دوی سیاسي خطر زمونږ سفیر ته متوجه کوي. هلته که د دوی پر سفیرانو باندې د حملې پلان وي دا په هېڅ وجه باندې دوی باعث نه شي چې پاکستان استخبارات دي زمونږ سفیر وغواړي او له هغوی پوښتنې درلودلی کې دی کولی شي چې بهرنیو چارو وزارت له چینله زموږ سفیر وغواړي. نو که دغسې حالت وي چې پاکستان نه پاکستان کوم اصول کم مورفون سی دی آغا آمریکای نا زمین حقوق پر بخول آندکای پر دیر حدا کوری پر جدیت بانی یا پر خشن دول بانی دخپل منافع و در تحقوق در پار کار کئی نو دا بنور سوونه کی بلکی یوازی در تغطو و تر حوادون ترمن سی کم رابطا دا وارد مخد در تیاره در دا بنور هم تیاره شی نور با هم خراب شی.
د سیاسی چارو شنون که انتظار خادمو چی لازده رادیو سره خبری کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو اوس هم سفی الله ستانکزی د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
په دوبی کې د افغان سیاستوالو پټ اماراتونه دا د امریکایي آنلاین خبری پاڼې ډیلی بیس د یوې مقالې عنوان دی چې د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د ځینو افغان سیاستوالو او مشهورو څیرو په شتمنیو او ماڼیو باندې لیکلې ده. ډیلی بیس د تحقیقاتي ژورنالیزم دفتر ته د رسیدلیو مکتوبونو له مخې لیکلي چې ځینې افغان چارواکي او کورنۍ په دې وروستیو کې د دوبی د ځینو لوکسو جایدادونو او ماڼیو څښتنان شوي. ډیلی بیس لیکلي چې په بهر کې د جایدادونو درلودل ناقانونه او ناسم کار نه دی، خو د ځینو افغان چارواکو په اړه د فساد ادعاو عموما په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې دي. ډیلی بیست په دې مقاله کې د ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو نومونه او په هغوی باندې ادعا شوې اړوندې قضیې په ترتیب لیکلي دي. د مقالې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید احمد ولی مسعود یو افغان سیاستوال دی چې په دې وروستیو کې په دوبۍ کې جایداد اخیستی. په دوام کې راغلی په 2009 کال کې د احمد ولی مسعود ورور او د هغه وخت د جمهور رئیس مرستیال احمد ضیا مسعود تورن شوی چې ګواکې متحده عرب اماراتو ته 250 میلیونه ډالره نغدي پیسې انتقالولې. کلی چې د افغانستان د استخباراتو د یو لوړپوړي چارواکي ادیب احمد فهیم پلار مارشال محمد قاسم فهیم هم چې هغه وخت د ولسمشر مرستیال او هم د پامیر هوایي شرکت حملرونکی وو د الوتکې د خوړو په جابو کې دوبۍ ته پیسې انتقال کړي. د ادیب فهیم تر حسین فهیم هم چې د کابل بانک په قضیه کې د پیسو په ایستلو تورن شوی وو په دې مقاله کې نوم راغلی دی. د پارلماني چارو د دولت وزیر غلام فاروق وردک نوم هم د ډیلی بیست په دې مقاله کې راغلی چې د معلوماتو له مخې له خپلې ښځې سره په ګډه د جمیره ساحل په شمول په دوو لوکسو سیمو کې کورونه اخیستي دي. د پارلمان دوه غړي صالح محمد لالاګل او فدا محمد الفت هم د تحقیقاتي ژورنالیزم د معلوماتو له مخې هغه کسان دي چې په سپرینګس او جمیره پارک کې ویلاګانې یا لوکس یا ویلې لري. د ډیلی بیست په دې مقاله کې د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني د لور فاطمه رباني نوم راغلی چې په متحده عرب اماراتو کې څو تجارتونه مخته وړي او همداراز د بل پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي نوم هم ذکر شوی چې په دوبۍ کې جایداد لري. ډیلی بیست لیکلي چې د دوی ایمیل ته یوازې محمود کرزي ځواب ویلی او تایید کړی ده چې په دوبۍ کې جایداد لري، خو هر ډول ناسمه کړنه یې رد کړې ده. د ډیلی بیست په لیکنه سره له دې چې څو واره یې هڅه کړې په دې ریپورټ کې پاتې هیڅ یو چارواکي دوی ته نه په پښتو نه په انګریزي او نه هم په دری جواب ویل. یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مقاله کې د عراق او افغانستان اړوند هغو مسایلو ته اشاره کړې چې ل 2011 تر 2015 کال تر سره شوې. د خبرونه په لیکنه تر ډیرو هڅو او یو لړ کامیابی ورسته د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ امریکا متحده ایالاتونو له عراق او افغانستان خپل پوځیان کم کړل. یورو ایشیا ریویو لیکلي ډیره هیله و چې د عراق او افغانستان حکومتونه خپل مسؤلیتونه په غاړه واخیستلای شي. د خبرونه په لیکنه د دواړو هیوادونو پولیس او پوځ د شمیر، تجهیزاتو او روزنې په لحاظ د خپلو دښمنانو په نسبت له فوق العاده ښو امکاناتو برخمن وو. له دې سره سره بیا هم د یورو ایشیا ریویو په لیکنه د عراق او افغانستان دولتونه سقوط ته نږدې وو. د خبرونه په لیکنه کومې لاسته راوړنې چې د امریکا د لوړو لګښتونو او قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلل تلپاتې نه وي او د ترهګرو ګواښونه بیا پیدا شول او امریکا یو وار بیا جنگونو ته ورستنه شوه.
سهار وو بجې او شل دقیقې دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په قلمرو کې دننه د پوستو د جوړولو کار پیل کړی، خو هلته پراته افغان ځواکونه یې مخه نه نیسي. دوی وایي که پاکستان د دې پوستو د رغونې چارې بندې نه کړي نو ولسونه به پخپله عمل وکړي او مخه به یې ونیسي. روحالله انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالرحیم وایي پاکستانی ملیشی او پوځیانې د ناړې په خاوره کې د پوستو پر جوړولو بوختي او افغان چارواکي په خبرو مصروف ساتلي، خو هغوی خپل کار ته دوام ورکړي.
کار هغوی خلکو نه دی بند کړی، هغه خو داسې یو مکری حکومت دی، ټولې دنیا ته د هغه مکر معلوم دی. کار کوي هلته او زمونږ سره چې په دوکه باندې روان دی.
قومی مشران وای د سمندر پوستي شاوخوا ټوله سیمه د دوی د څارویو څړځي نه دي او پاکستان پکې اوس پوستي جوړوي چې د هر ډول قوانینو خلاف کار دی. حاجی امین ګل وای
د بادر نه ډیر راوختي په هر ځای کې، کسي نه خاردار لګول هم د افغانستان په حریم کې لګول او که پوستي جوړي او یا جوړي کړی دي هم د افغانستان په حریم کې جوړي او جوړي کړی دي. چې دا پوستا یو د مالچار دی د نړۍ د ولسوالۍ د څو کلو د کلام کلی دی، بزاګل کلی دی، چونهګلی کلی دی، د سامیرک کلی دی، دغلی بریپورټ وغیره نور کلی. دغه دوه کنډکونه دا ټول د دغه ځای نه داسې محاصره دي چې بېخي لکه دی چې په بالای مانی او موږ ورته لاندې منډو کې.
دغه مشران وایي چې که چیرته افغان حکومت ته پاکستانی پوستو د جوړولو مخه ونه نیسي نو دوی مجبور دي چې د پاکستان خلاف خپل وسلې تلاس کړي.
موږ لسونه خپل یو انچ خاورم نه ورکو، موږ حکومت دي زمنګ نه ګيله نه کوي او موږ په خپل د دانګي او د توپک سره او د چبرګي سره ورزو موږ له خپل خاورې نه دفاع کوو او خپل کې کوو.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوکلام ساحه کې پاکستان ځکه پوستا جوړول غواړي چې یا د سیمه خپل کنټرول لاندې راولي.
دوکلام پوستا زموږ لپاره ډیر مهمه ده او د هغې پوستې نه لاندې 15 خریې پراته دي او هلته اوبه موجود دي، خریې ته اوبه راځي، د څښلو اوبه چینې موجودې دي. پاکستان غواړي چې دغه پوستا سیمه خاردار احاطه کړي او بالاخره کله چې پوسته جوړ کړي دا شپه خري پیزه خري هغه کماف سابق هغه خپل راکټي بریدونه وکړي او دا خلک دې ځنه کړه کې او بیا هغه څه چې شوم اهداف لدی هغه ته ورسي.
هغه وای تر اوسه پاکستانی ځواکونو بیا د پوسته په جوړولو کار نه دی پیل کړی او دوی به هیڅ کله هم هغوی ته د پوستو جوړولو اجازه ورنکړي. کونړیان به وای دوی چې کله هم په خپل خاور کې د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ او لسفری نقطې دې اړخته د هغوی لخوا د اغزان تار غزولو په اړه شکایتونه کړي. حکومتي مسولین ورته ویلي چې څه خبره نشته، خو اوس ټول خلک ویني چې د ډیورن فرضي کرخي په اوږدو کې ډېر ځمکه لاندې کړي او اغزان تار غزولې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق پولیسو د لومړي ځل لپاره د بغداد په څنډو کې د حکومت پر مخالفو وسلوالو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. له دې ډزو سره په عراق کې د حکومت ضد مظاهرچیانو د قربانیانو شمیر له 250 واوښت. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په عراق کې د تیرو شاوخوا دوو اونیو اعتراضونه اوس ډېر کړکېچن پړاو ته رسېدلی دی. حکومتي ځواکونه غواړي د اعتراض کوونکو مخه ونیسي او هغوی سره ټیټ کړي، خو د مظاهرو د کمېدو ترک نه لګېږي. یوازې د نومبر پر څلورمه د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د پولیسو په ډزو کې 12 تنه اعتراض کوونکي ټپیان شول. ویل کېږي دا لومړی ځل و چې پولیسو په پلازمېنه عراق کې پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. دا مظاهرې یوازې په بغداد پورې محدودې نه دي، بلکې په نورو ښارونو کې هم د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه دوام لري. د عراق د بشري حقونو کمیسیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په کربلا ښار کې د ایران قونسلګری مخته څلور تر ووژل شول او 12 نور ټپیان دي. هغه اعتراض کوونکي چې د اداري فساد او بیکاری پر ضد مظاهرې پیل کړې وې، د یکشنبه په ورځ پر ایران غوسه شول چې ولې د عراق په چارو کې مداخله کوي. عیني شاهدان وایي ډیری معترضینو د ایران پر قونسلګری یرغل ورور او د هغې واد بیرغ یې له ودانۍ څخه لرې کړ. محمد یو عراقي اعتراض کوونکی دی چې له ایران ښه زړه نه لري او د نورو ځوانانو په څیر د ایران د مداخلې پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي موږ ځوانان یو، غواړو د هیواد ورغوو. بې عدالتي بسته. د ایران د سپاه قدس د قومندان قاسم سلیماني مداخله نوره بسته. عراق د هغه په کنټرول کې دی. زموږ یو روحاني کس چې نه غواړم نوم یې واخلم وایي دا ټوله تشدد دی، موږ زور زیاتی نه کوو، سوله ییز مخته ځو. د اکتوبر له 23مه چې دغه اعتراضونه په عراق کې پیل سوي دي، تر اوسه څه باندې 250 کسان وژل سوي دي. مظاهرچیان وایي عراق له تیلو ډک دی، خو اداري فساد، بیکاري او د ژوند لومړنیو خدماتو ته نه لاسرسی دوی ستړي کړي دي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي له اعتراض کوونکو غوښتي چې بیرته عادي ژوند پیل کړي، ځکه د هغه په وینا د دې وضعیت دوام عراق ته میلیاردونه ډالر اقتصادي زیان رسوي. د مهدي په خبره د عراق د تیلو تاسیساتو ته د ورغلو لارو بندول او هم د دې هیواد د ملي ګټو پر وړاندې ګواښ رامنځته کول ټولو خلکو ته زیان رسوي او هیڅوک به ګټه ونه کړي. له دې سره سره اعتراض کوونکو ژمنه کړې چې د غوښتنو ترمنل کېدو پورې به د حکومت پر ضد مظاهرو ته دوام ورکوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله او قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بولي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د ISI لخوا ناسم چلند شوی دی. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه کسان په ډزو ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار امنیه قمانداني وایي چې دې کسانو شخصي دښمني درلوده. د یونان پولیسو یو څلوېښت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلی دي. د یونانی چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یوې یخچالي موټر کې پټ شوي وو. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې ازاز ښار کې نیولې ده. د ایران حکومت نه کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره د اړیکو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دوو جلا بمي چاودنو کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
سلام استاد، نوم څه دی او دلته په ګردیز کې په کوم کاروبار باندې بوختی؟
نوم یې حفیظ الله ده، د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته دکان ده د موبایلو، د امپیتریانو، د چارجرو، د میموري کارتو.
څومره وخت کېږي دغه کاروبار تاسو پیل کړی؟
کاروبار خو یاره تقریبا داسې وخت دی، د شپږو کاله اته کاله کېږي. مخکې د دې نه موږ پاکستان کې بیا هم کاډې دلته راغلی، بیا هم دلته یو وړکای دکان سره برابر کړو. شکر الحمدلله بیخي ښه ده، کار روان ده، کار چلیږي. خو مخکې چې کوم کارونه و دا اوسني چې کوم کارونه دي دا ډېر غټ فرق لري. لکه مثال به چې مخکې به دې زر کولی نن هغه د زرو کار سلو ته راغلی ده.
ستونزه د دې ککانو څه ده؟ دوی ولې نه شي راتلی دلته ښار؟
ستونزه د بد امنیم ده. اوس په بازار کې سړی له دې مخکې به ښار ته خلک راتلی چې زه موږ په ښار کې بچ پاتې شو. نن سبا ښار ته له ډاره نه شي راتلی، وایي چې موږ څخه ښار ته ورسو. په خار کې د سړی ځوان نه د بچ وادي ورې ده دلته په بازار کې ورور سړی وستل کیږي سړی تختول کیږي سړی اخ کیږي یت دی د وسره غنسته پکې
کاروبار مو له دغه دکان څخه چې تاسو کوي د کور آی دغه مصرف پوره کیږي
الحمدلله شکر هغه برابرېږي درې څلور ورونه وادي ورې ده هر یو ځان ته کارم کوي نو د کور مصرف او خرچه وځي شکر برابرېږي
د دې لپاره چې تاسو دغه کاروبار هم ښه شي او نور خلک هم کاروبار ته واڅيږي سباید وشي او نور خلکو ته هم پیغام سي
په دې بازار کې څه زره غلې ما خپل سٹارټ ډېر کم پیسو نه اخست دا یو سړی نه وای چې یو سړی پلانې ملو لار دی یا لکویز دی یو لک لري یا شل لک لري او کار کاروبار طریقه غواړي 5000 نم کار شروع کیږي وادي لک نم کار شروع کیږي جیت ځان رسوي سي کاروبار دولت نه موږ دا وایو چې مثال کمپنیانی کې دی دا مالدار خلک کوم چې پیسې دار خلک دی دا وهڅي چې دلته فابریکې جوړې کې شای جوړې کې په دې بازار کې د چوک تلار سره پلس گونو خلق ولار دی مزدوری دی پارا
دیر مننا
قدر منوریدون کول دی سره د دی خبری مجلی پای تر و رسیدو سلطان محمد سروار په بلنیم سات خبری مجلی که ستاسو کور بده